آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ازادۍ رادیو خپرونې پای ته ورسېدې. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې پیل شوې. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنګټن کې د ورځې 10:30 بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
افغانستان په تورخم کې د لانجې پر سر د خبرو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د معین حکمت کرزی په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد تاسوي. نن په کابل کې د لوی لارو د امنیت په د شکولو لپاره لاریون سوی او د عراق ځانګړو ځواکونو د فروجې د شاروالۍ تعمیر نیولی دی.
نن جمعه ده، د 1415 کال د جوزا د میاشتې 28 ده چې د 2016 کال د جون د میاشتې 18 کېږي. ترنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی رپورټ لرو چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت کرزی به نن د تورخم په لانجې باندې د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. او نن د روزګان په ولایت کې دوهمه ترانسپورتي لار د ترافیکو پر مخ خلاصه سوه. دا او د نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. افغانستان په تورخم کې د لانجې پر سر د خبرو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت معین حکمت کرزی په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد ته استوي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ امریکا جخته وکړه.
د پاکستان د دولت له لوري افغانستان ته یو رسمي دعوت را لېږل شوی و. د دې لپاره چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد هنی پتمر او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی صلاح الدین ربانی پاکستان ته په تورخم کې د وروستۍ رامنځته شوې لانجې په ارتباط د خبرو اترو لپاره سفر وکړي. د افغانستان د دولت له لوري فیصله وشوله چې پاکستان ته به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په مشرۍ یو هیئت د دې معذرې پر سر د خبرو اترو دپاره سفر وکړي.
په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د څو ورځو نښتو وروسته د چهارشنبې په ورځ اوربند وسو، خو لانجه چې د پاکستان له لوري په تورخم کې د دروازې په جوړولو وه نه ده حل سوي. د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د افغانستان درې عسکر او د پاکستان یو میجر ووژل سو او په لسګونه کسان ټپیان شول. د امریکا ژغ خبریال ضیاء الرحمن حسرت چې څو ساعته مخې تورخم ته تللی وو چې اوس په تورخم کې وایي چې په تورخم کې اوس هم وضعیت عادي نه دی، بېرته راستون سوی، تورخم بند دی او خلک خپلو کارونو ته نه دي ستانه سوي. نن په کابل کې د لویو لارو د امنیت د ښه کولو لپاره لاریون وسو. په دغه لاریون کې د 500 نه زیات مدني ټولنې فعالینو برخه اخیستې وه. لاریون کوونکو ادعا کوله چې ګواکې حکومت په لویو لارو کې امنیت نه سي ټینګولی او باید په خپله امنیتي ستراتیژۍ کې بدلون راولي. دوی وایي که حکومت د لوی لارو امنیت خوندي نه کړي، د طالبانو له لوري د برمته نیونې پیښې به نورې هم زیاتې سي. د عراق ځانګړي ځواکونو د فلوجې د شاروالۍ تعمیر نیولی دی. د یوې میاشتې راهیسې عراقي ځواکونو د فلوجې د نیولو دپاره د داعش خلاف جنګیږي. نور تفصیل د شافی سردار څخه و.
عراقي ځواکونه چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره دی، په دې توانېدلی دی چې داعش د فلوجې د ښار د مرکزي سیمې څخه وباسي. د عراق د فدرالي پولیسو رئیس وویل چې په فلوجه کې چې د داعش قوي مرکز ګڼل کیږي، د عراقي قواوو پرمختګ د ائتلافي قواوو لپاره بری ګڼل کیږي. هغه زیاته کړه چې د حکومتي ودانیو آزادول چې په دغه ښار کې یو مهمه ودانۍ ده، په فلوجه کې د عراق د دولت د حاکمیت د بیرته اعاده کولو سمبول ګڼل کیږي. داعش په 2014 کال کې فلوجه ونیوله، خو د تیرې میاشتې راهیسې د دغه ښار د نیولو لپاره عراقي ځواکونو لوی عملیات پیل کړي دي. اوس عراقي ځواکونو د دغه ښار نیمایي برخه نیولې ده. په وروستي تعرضي عملیاتو کې عراقي ځواکونه د سهار په 6 بجو ښار ته ننوتل او د داعش د کم مقاومت سره مخامخ شول. د عراق د امنیتي چارواکو له قوله دغه اونۍ د تاروزي عملیاتو نه مخکې د داعش یو شمیر وسلوال کسان د ملکیانو په ډله کې د دغه ښار څخه وتښتېدل. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او د سوریه په اړه یو بل خبر، د سوریه په جنوب کې د روسیې هوایي حلوتکو د هاغو یاغیانو په مرکزونو باندې بمباری کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره جنګیږي، چې هغوی هم چې هغه ځواکونه هم پکې شامل دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دا خبره د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي کړې ده. دغه چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، وویل چې د روسیې هوایي ځواک د الطایف سره نږدې په سیمه چې د روسیې، عراق او اردن سرحدي سیمه ده، له څه وخت راهیسې دلته روسي ځواکونه نه فعال، خو اوس روسانو د نیت په اړه جدي اندېښنې راپیدا شوي دي. دغه چارواکي د پنجشنبې په ورځ وویل چې موږ به د روسیې نه د توضیحات وغواړو چې ولې دا اقدام کړی دی، او دغه راز به د دې تضمینات دي هم راکړي چې په راتلونکي کې به دا کار ونه کړي. د مصر چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د مصر هوایي شرکت هغه الوتکه چې تیره میاشت د مدیترانې په سمندر کې غرق سي وه، د هغې د معلوماتو د ثبتولو دوهم اله موندلې ده. دغه الوتکې د معلوماتو د ثبتولو لومړۍ اله یو ورځ مخکې موندل سوې وه. دغه ام 804 ډول الوتکه د پاریس څخه کاري ته په لار وه چې سمندر کې ولوېده. د معلوماتو د ثبتولو دغه دوهم اله چې د الوتکې صورت، ارتفاع او لاره ثبتوي، هغې کښتۍ چې د مدیترانې په سمندر کې ګرځي موندلې دي. د سمندر په تل کې د الوتکې د ټوټو پارچو او د معلوماتو او د ژغونو د ثبتولو د الو موندل دا هیلې راپیدا کړي دي چې دغه الوتکه چې شپږ شپېته مسافر پکې سپاره وو او په مرموز ډول لادرکه سوه، د هغې د ورکېدو وجبه معلومه سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه داخلي ډیپلوماټیک کیبل اعتبار چې شاوخوا 500 چارواکو لاسلیک کړی دي تایید کړی دي. په هغه کې د اوباما په حکومت باندې انتقاد شوی دی چې د سوریې کورنۍ جګړه څه ډول حلوي، او غوښتنه پکې شوې ده چې د سوریې په حکومت پر ضد دي هوایي عملیات چې خپل اهداف پکې په نښه سي ترسره سي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټ ته. افغان حکومت وایي د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د تورخم پلنجې باندې د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. تر اوسه لا اسلام آباد ته دغه سفر نیټه نه ده معلومه، خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ وایي ښاغلی کرزی به د یو پلاوي په مشرۍ ژر اسلام آباد ته ولاړ سي. په کابل کې زموږ خبریال په دې هکله د ښاغلي غورځنګ سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته را اړوو.
د پاکستان د دولت له لوري افغانستان ته یو رسمي دعوت را لېږل شوی و، د دې لپاره چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد هنی پتمر او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی صلاح الدین ربانی پاکستان ته په تورخم کې د وروستۍ رامنځته شوې لانجې په ارتباط د خبرو اترو لپاره سفر وکړي. د افغانستان د دولت له لوري فیصله وشوله چې پاکستان ته به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په مشرۍ یو هیات د دې معذري پر سر د خبرو اترو دپاره سفر وکړي. په نړیوالو چارو او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار ښاغلي احمد ته تلیفون کړی و. په دغه تلیفوني خبرو کې په څه باندې خبرې شوې؟ پرته له دې چې د دې مسلې په جزئیاتو خبرې وکړو، غواړم یادونه وکړم چې د پاکستان د دولت له لوري یو رسمي تماس نیول شوی و د دې لپاره چې دعوت ورکړي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی صلاح الدین خان ربانی ته، او د افغانستان د دولت رهبرۍ له لوري پریکړه وشوه چې د دوی د دې بلنې په ځواب کې د افغانستان یو پلاوی د پاکستان اسلامي جمهوریت ته سفر وکړي، او د دې پلاوی مشري به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت تعین کوي.
په تورخم کې لا اوس هم وضعیت تاجي حالت نه راغلی، لاره تړلې ده، هلته نخطې ولاړې دي، بنټینګ شوې ولې او زمنان سرکار چې د کسبت دوري لپاره شکر شو هغه ولاړ دی. خو اما ستاسو ویلې مسئله لا په بشپړه توګه هواره نه ده، او د دې هواري لپاره د افغانستان دولت په ډیپلوماتیکو هڅو باندې ټینګار کړی دی، او د همدې هڅو په ادامه به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت
د مهم په مشرۍ د افغان دولت یو پلاوی د پاکستانی مقاماتو سره د مذاکرات لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. امیدوار یو چې د مذاکرې مثبته نتیجه ورکړي او رامنځته شوی وروستی معزل پای ته ورسیږي.
د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې سرګندونې لرلې، تاسو سرګندونو ته څه وایئ؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت سفیر د پاکستان د اسلامي جمهوریت لپاره او زمونږ د افغانستان د جمهور رئیس خاص نماینده یو له ډیرو مخکښو او تکړه سفیرانو څخه دی. هغه په ډیر مسؤلیت سره د افغانستان د دولت په استازیتوب د پاکستاني مقاماتو سره مذاکرې پر مخ بوتللې او د مذاکراتو سلسله هغه ځای ته ورسېده چې له دې وروسته به د افغانستان د دولت یو هیات چې د بهرنی او چارو وزارت د مین په مشرۍ هلته سفر کوي تعقیب کړي.
تاسو په خپله خبري نه شئ چې د افغانستان لوی او ملي پروژو ته د ګواښونو په اړه څرګندونې وکړي؟
زه فکر کوم ښه ده چې په دې دا خبره په دې شکل وکړو چې په افغانستان کې د لوی او ملي پروژو تطبیق د ټولو د سیمې د ټولو هیوادونو په خاصه توګه د همسایه هیوادونو په ګټه دی او د دوی همکاري کولی شي چې د دې لویو پروژو په تطبیق کې همکاري او مرسته وکړي او دا پروژې د دوی په همکارۍ سره په اسانۍ سره تطبیق شي چې په نتیجه کې به د سیمې ولسونه رفاه ته چې د ټولو هیوادونو مشترک هدف دی ډېره مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. امنیتی چارواکي وایي چې په روزګان کې دوهمه مهمه ترانسپورټي لار د ترافیکو پر مخ نن خلاص کړه، خو لا هم په دې ولایت کې د سلورو ولسوالیو لارې له ولایتي مرکز سره تړلې دي چې د عامو خلکو پر اقتصادي ژوند یې سخت تاثیر کړی دی. د رپورټ تفصیل به عزیز الله پوپل تاسو ته وړاندې کړي.
تر درې میاشتنی بند وروسته د ترینکوټ دراود لار نن د امنیتي چارواکو له لوري پاکه اعلان شوه او د تګ راتګ بهیر عملاً رو باندې پیل شو. پر یاده 15 کیلومتره لار د امنیتي مقامات په وینا د سړک د غاړې سل ماینونه ځای پر ځای شوي وه او د کوتلی مورچې په شمول یې په ځینو نورو لوړو څوکو کې د دولت وسلوالو مخالفینو پراخ حضور درلودی. په جنوب کې د 215 متل قلی اردو کمانډان تورن جنرال داود شاو پادار امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د دراود ولسوالۍ د لارې د خلاصون په عملیاتو کې 11 د دولت وسلوال مخالفین وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې تر دراود وروسته په چارچنو ولسوالۍ کې هم د نظامی عملیاتو د پیل هوډ کړی.
دراود لار چې بند و چې د مشترک قوتو په همکاري یعنی په تشریکي مساعي هغه عملیات چې موږ د درو ورځو مخکې را پیل کړي وو د په دغه ساحه کې چې کوتلی مورچه په ساحه کې وه او معنا په لور ځای کې باندې ګذاري کړې وه او بېره کومه خاصه نپات نه پرته نن لار د دراود ولسوالۍ او د ترنکوټ تر مابین آزاده شوله او دوی غوښته د دراود لار موږ اصلا د ضربه اصلي پر دراود وارده کړه او دا چارچنو ته به هم د خیر پسې ورسو.
د دراود ترنکوټ لار په روزګان کې دوهمه مهمه لار ده چې د ترافیکو پر مخ بیا پرانیستل کېږي. تر دې مخکې د روزګان کندهار پر لوی لار هم تر دوه میاشتو ځان وروسته نظامی عملیات وسوه او اوس ور باندې تګ راتګ دوام لري، خو لا هم د روزګان لشپږ ولسوالیو څخه د څلورو لارې له ولایتي مرکز ترینکوټ سره تړلې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادمزی وایي چې د لارې بندېدو عامو خلکو ته لوی ستونزې جوړې کړي. نوموړي له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ستونزې په وجه عام خلک په ډیرو لوړو نرخونو سره اولیه خوراکي توکي رانیسي.
دا خو طبیعي خبره ده چې کله لارې بندېږي او خوراکي توکي یا نور مواد چې د ضرورت د ژوندانه اولیه مواد دي یعنې د ضرورت هغه کمیږي یعنی هغه نه راوړل کېږي. اوس موږ په ترینکوټ کې نرخونه دو چنده شوي دي، همداسې په شید اساسو خاص روزګانو دراود کې خو بیخي پیدا کېږي نه خوراکي مواد، په ډېر ګران قیمت نه پیدا کېږي، ډېر سخت حالات سره هلته خلک مواجه دي.
پر لوی لارو د سړک د غاړي ماینونه تر ټولو ستر امنیتي ګواښ دی. سره له دې چې امنیتي چارواکو د ترینکوټ دراود پر لار د ګواښونو د لمنځوړلو خبرو کړی وو، خو د جمعې په سهار 9 بجې پر یاد لار د سړک د غاړي په ماین چاودنه کې یو تن ولسی وګړي وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او اوس په مکړی دی رپورته په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې پاکستانی ملیشو د تورخم پر پوله د دروازې جوړولو کار نه دی پیل کړی. په تورخم کې د افغان او پاکستانی سرحدي پولیسو ترمنځ له درو ورځو راهیسې اوربان اعلان سوی، خو لا هم پوله د خلکو په وسایطو پر مخ تړلې ده. خبریال ضیاءالرحمن حسرت د جلال آباد څخه د رپورټ تفصیل راکوي.
په ختیځ کې د 301 سرحدي زون درستیزوال جنرال محمد ایوب حسین خیل امریکا غږ ته وویل چې دوی د تورخم پر صفري نقطه د پاکستانوي پوځیانو له لوري د دروازې درولو کار ځنډولی او له جګړې وروسته یې پر دروازه بیا کار نه دی پیل کړی. هغه د یو شمېر رسنیو هغه رپورټونه بې بنسټه وبلل چې ویلي یې ګواکې پاکستانوي پوځیانو په تورخم کې د سرحدي دروازې جوړولو چارې بیا پیل کړي دي. حسین خیل په داسې حال کې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې شتون درلود آشنا راډیو ته په دې تړاو داسې وویل:
ټول ولست ډاډ ورکوم چې مطلق په صفري نقطه کې چې دوی په باندې مردار شوي دي، ارمان به ګورته ویسي صفري نقطه کې څو کار ته دوی نه پرېږدي، او دوی به انشاءالله چې د خپل کار نه صرف نظر شي او تجدید نظر به وکړي.
هغه وایي دوی تر پخوا ډیر تجهیز شوي او له مرکز مرستې ته اړتیا نه لري. په تورخم کې ملکي تاسیسات، دولتي موټرې، د سوداګرو هټۍ او ترانزیت لاره د پاکستانی پوځیانو پر توپونو لګیدلې او زیان یې لیدلې ده. په تورخم کې د چهار شبې لګهی زراهیسي جګړه آرامه ده. دواړه غاړې د تیارسۍ په حالت کې دي او د تورخم زنجیر لا هم د خلکو او موټرو پر مخ هماغسې تړلی ده. په تورخم کې د پاکستانی پوځیانو اکثره مرمۍ د عامو خلکو او سوداګرو پر هټیو لګیدلې او هغو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. سوداګر له چهار شنبې ګهیز راهیسې خپل سوداګریز توکي له تورخم نورو خوندي سیمو ته راوباسي. دا دوه طرفه تورخم کې دکانداران دي چې د نورو سره یو ځای خپل توکي غنی خیر ولسوالۍ ته لیږدوي.
موږ راغلي یو سار چې د خپل سامان ویسو، دلته د سوزېدو امکان زیات دی چې کومه ګولۍ راشي ولګېږي د سامان سوزي خدمي ډېر زیات تاثیر کړی. به داسې ویل چور ختم شو چې دا جنګ ختم شوی نه وي،
خو سامان مامان او د دوکانونو له ځان رسولې باید چې کنه مطلب دوکانونو باندې خو ډزې ونه کی کنه. انار شي ورته معلوم دی چې په دوکان باندې ډزې ونه کی، لام د خلکو سامانونه اشتلې دي. حکومتي خلک دلته نشته رې پوه شو چې حکومتي خلک دي، خو ګو تاسو ټول ګورئ چې بازار دی وغي او تام ښکاري. او دا دوکانداران د سیوبا شي په یاري سره چې مطلب دی رو پاکستان د خوانه په دی باندې مطلب ګولاباری کیږي کنه، نو مطلب وي چې سوځي خو به باسو کنه.
په تورخم کې هغه د غنی ګونی ډک چاپریال وس یوازې سرحدي پولیسو شتون ته پاتې شوی. دوکانداران، لاسي کراچیو والا، دولتي ملکی مامورین، لاینی ډریوران او مسافرین د 15 ورځو راهیسې په تورخم کې نه لیدل کیږي. سوداګریز کاروانونه په جلال آباد ښار کې تم شوي دي. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او اوس په مکرې د رپورټه د برتانیې د پارلمان د غړي د وژلو د انګیزې په اړه پولیسو د څویلو څخه ډډه کړې ده. پرون د ویست یارکې شهر په سیمه کې د برتانیې د پارلمان غړی جو کاکس وویشتل سوه او څو ځلې په چړو ووهل سوه چې روغتون ته د رسېدو وروسته مړه سوه. په هغې یو کس چې شاوخوا د 50 کالو به و هغه مهال برید وکړ چې د خپلو موکلینو سره یې غونډه درلوده. د برتانیې د پارلمان د دغه غړي د وژل کېدو وروسته د اروپایي اتحاد سره د پاتې کېدو او یا وتلو د ریفرنډم لپاره کمپاین وځنډول سو. نور تفصیل د امریکا ژغ په دې رپورټ کې د روشان نورزی څخه.
د برتانیې په شمال کې د یارکشیر د سیمې پولیسو د دین انکار وکړ چې د تایید یا رد کړي چې د پارلمان د غړي جو کاکس مشکوک قاتل دی. هغه د دې لپاره وژلی وي چې شیلاسی وو او ملتپالو نظریات ورباندې تاثیر کړی وو. خو یو شمیر عیني شاهدان ویلي دي چې مشکوک قاتل چې تامس میر نومېدی د پارلمان په غړي باندې د ډزو په مهال د برېټانیا لومړۍ نارې وهلې او هغه بیا په چړو ووهله. برېټانیا لومړۍ د هغه کوچني شیلاسی ګوند نوم دی چې د څو کلونو راهیسې کمپاین کوي چې برېټانیا د اروپایي اتحاد نه ووځي. دغه ګوند ویلي دي چې د پارلمان په غړي باندې په برید کې لاس نه درلود او د ګوند مشر دغه برید غندلی دی. بل پلوته د برېټانیا سرعظم ډیوډ کیمرون د هغې فیصلې هرکلی کړی دی چې د جون د 28 نیټې د ریفرنډم یا نظر پوښتنې لپاره دې کمپاین وځنډول سي. د برېټانیا جمهور رئیس چې پرون د جبرالایټر پا په سیمه کې خبرې کولې. د جو کورنۍ ته تسلیت ورکړ. هغه وویل چې د اسپانیا په جنوبي سواحل کې په برېټانیا پورې په مربوطې سیمه کې به خپل کمپاین ودروي. هغه وویل زموږ یو ستوري راولوېدله. هغه د پارلمان غړی وه او په ډېر لیوالتیا سره یې او په لوی زړه سره یې کمپاین کاوه او خلک به ډېر ډېر خوابدي وي. دا سم کار دی چې موږ د ریفرنډم لپاره خپل کمپاین درو او هغه د هغې کورنۍ د هغې ولس به په دغه مشکل وخت کې زموږ په فکرونو کې وي. جو یو 24 کلنې وه او دوه اولادونه یې درلودله. هغې په اروپایي ټولنې کې د برېټانیې د غړیتوب طرفداري کوله. هغې په اروپا کې د سوریې د مهاجرینو سره د انساني چلند لپاره هم کمپاین کاوه. سمدستي دا نه ده معلومه چې د برید تر شا انګیزه څه وه. پولیسو په دې اړه خپل تحقیقات پیل کړي دي. د پولیسو یوې چارواکي وویل تحقیقات اوس په لومړۍ پړاوونو کې دي او موږ یو کس نیولی دی. موږ اوس په دې موقف کې نه یو چې د انګیزې په اړه دې خبرې وکړو. د برید په تړاو یو 250 کلن کس نیول سوی دی. جو د ټپي کېدو وروسته روغتون ته انتقال سپه. د ډزونه یو ساعت لا نه و تیر سوی چې ډاکټرانو وویل چې هغه مړه سوې ده. یو دوکاندار د دغه عیني پېښې شاهد و. د مشکوک قاتل په اړه یې داسې وویل ما هغه ولیدی، بیا مې ولیدی چې هغه وسله راویستله. جو په خپلې حوزې کې ډېره مشهوره وه. د هغې د موکلینو نه یو کس داسې وویل هو زه جو پیژنم. هغه ډېره انډیواله ښځه وه. ډېره مرسته یې کوله او ډېره ډېره خاکساره وه. هر وخت به موسکۍ وه. هغه کسان چې په اروپایي اتحاد کې د برېټانیې د پاتې کېدو طرفدار دي دلیل دا راولي چې دوی غواړي چې برېټانیا د اروپایي اتحاد نه د خپل ملي حاکمیت او په اروپا کې د مهاجر د بحران په خاطر ووځي.
ولو غاد شو شو دلونگو لو گٹو یار دلونگو لو کبھی گو تیرے بینا او لو گٹو گٹو دلونگو لو گٹو
خبرونه لنډیز به پلا بیا وورو. افغانستان د تورخم د لانجه پر سر د خبرو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د معین حکمت کرزی په مشرۍ یو هیات اسلام آباد ته استوي. په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د څو ورځو نشته ورسره د چهارشنبه پر ورځ اور بند وسو، خو لانجه چې د پاکستان له لوري په تورخم د دروازې په جوړولو و نه د حل سوي. نن په کابل کې د لوی لارو د امنیت د شکول لپاره لاریون سوی، په دغه لاریون کې له 1500 نه زیات مدني فعالینو برخه اخیستي وه. لارین کوونکو ادا کوله چې ګواکې حکومت په لوی لارو کې امنیت نسی ټینګولی او باید په خپل امنیتی ستراتیژي کې بدلون رامنځته کړي. د عراق ځانګړو ځواکونو د فلوجې د شاروالۍ تعمیر نیولی دی. د یوې میاشتې راهیسې عراقي ځواکونه د فلوجې د نیولو لپاره د داعش خلاف جنګیږي. عراقي ځواکونه چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره دي، په دې توانېدلي دي چې د داعش د فوجي د فلوجې د ښار د مرکزي سیمینه وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو داخلي ډیپلوماټیک کیبل اعتبار چې شاوخوا 1500 چارواکو لاسلیک کړی دی تایید کړی دی. په هغه کې د اوباما په حکومت باندې انتقاد شوی دی چې د سوریې کورنۍ جګړه څه ډول حلوي او غوښتنه پکې شوي چې د سوریې د حکومت پر ضد دي هوایي عملیات چې خپل اهداف پکې نه شوي ترسره کړي. دغه سند د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې دننه د هغو ناراضي لیکونو څخه رابرسېره شوی دی چې دغه وزارت خپل مامورینو او ډیپلوماټانو ته اجازه پکې ورکړي چې کڅوک د حکومت د پالیسۍ سره اختلاف ولري، نو خپل اندېښنې لوړپوړو چارواکو ته څرګندول شي پرته له دې چې د هغوی لخوا د کومې ویرې سره مخامخ شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي دغه لیک قانونیت تایید کړی دی، خو د متن په اړه څه نه دی ویلي. او د مصر چارواکو د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د مصر هوا داوی شرکت هغه الوتکه چې 13 میاشتې د مدیترانې په سمندرګي کې غرق شوې وه، د هغې د معلوماتو د ثبتولو دوهم اعلان موندلی دی.
درنو اوریدونکو، زموږ د دې خبرونې مطالب پای ته ورسېدل، خو هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته د خبرو اترو گفتشونو د روغتیا په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د عامې روغتیا وزارت ستاسې په سیمه کې کوم اساسي خدمتونه برابر کړي دي. دا خبرونه تاسو مه هیروئ. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.